په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره بنو ته د پاکستان وزیر اعظم د نننی سفر په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
د مشال خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه کې بعد پښتونخوا حقوقو لپاره انتهایی ګامونه پورته کوي. افغانستان وایي سعودي عرب کې افغانانو لپاره د قانوني کارونو په اړه دغه هیواد سره خبرې کوي. د امریکا کانګرس پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو اغېستو لپاره د مالي قرضې ورکولو پلان دنډولی دی. مشال خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تېر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا د اسمبلۍ د پارلماني مشرانو غونډې نه پس ښاغلي خټک زیاته کړه
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي رهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیښه دا ده چې مرکز سهم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي او د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو.
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے.
چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه چې د چین لخوا د شپږ سلویښتو اربو ډالرو په لګښت جوړیږي په اړه د پاکستان قام پرسته ګوندونه دریز لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د برخې منصوبې وفاقي حکومت پنجاب ته اړولې دي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف دا مهال بنو کې دی او دغلته کې به د ځینې ترقیاتي پروژو پرانسته کوي. تفصیل به یې په روانه خبرونه کې واورئ. نن سهار د کویټي په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول به می چاودنې 15 پولیس سرتیري جوړ کړی دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دا چاودنه هغه وخت وشوه چې د پولیسو موبایل د معمول په گشتو. سرکاري ټي وي زیاتوي چې جوړ شوی پولیس سرتیري د درمنن لپاره وختون ته وړل شوی دي چې پکې د ځینو پولیسو صحي حالت ته اندېښنې ورخودل کیږي. ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف دغه به می چاودنې غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د دې چاودنې ذمہواري اخیستې ده. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول ځنډولې دي چې پاکستان به ترې د F-16 جنگي الوتکو اغېستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانکیر به تېره ورځ وویل چې دې مخالفت مانه دا شوه چې د امریکایي حکومت لخوا د بهرنیو پوځي مالي مرستو په مت کې پاکستان ته کوم امداد ورکول کیږي هغه به د جنگي الوتکو په اغېستو کې نشي کارولی. د روان کال د فروری په میاشت کې اوباما انتظامیې پاکستان د اتو F-16 جنگي الوتکو خرڅولو ورکړې وه او د دغه سودا لپاره یې د څه کم 200 میلیونو ډالرو قرضې ورکولو پلان برابرولو. د دغه هیواد د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمین باب کورکر وویل چې هغه به تر خپله وسه پورې پاکستان سره د امریکا لخوا د هر یو رعایت مخه ونیسي سو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې لا نورې زیاتې همکاري وکړي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې و شکایت وکړ او وی ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هسې بې ارزښته دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي. پاکستان د امریکا د ولسمشرې په راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو خنا خبره کس بللې چې د هغه ډاکټر شکیل پریدي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. تېره اونۍ ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې که هغه ولسمشر منتخب شو نو په 2 منټو کې به ډاکټر شکیل پریدي له پاکستاني زندانه راخوشي کړي. د ده په خبره او هغه ځکه چې پاکستان د امریکا نه ډېر امداد ترلاسه کوي. د ښاغلي ټرمپ د دې خبرې په ځواب کې د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان تېره ورځ په غوسناکه لهجه کې وویل چې پاکستان څه د امریکا کالوني نه ده او ښاغلي ټرمپ له پکار دي چې د خپلواک قانونو سره د سلوک چلې زده کړي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د ممپلو په څیر چې کوم مالي امداد ورکول کیږي هغه باید زموږ پر ضد د ګواښ په توګه ونه کارول شي. امریکا پاکستان سره د 2001 کال راهیسې د 1400 اربو ډالرو مرستې کړې دي. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي د شهیدانو معلولینو کار او ټولنیز چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یوه حکومتي کمیټه دې جوړه شي سو پر دې مسلې کار وکړي. دا مهال افغان کارګر په سعودي عرب کې د افغانستان په پاسپورټونو د کار کولو اجازه نه لري او ګڼ افغانان په سعودي عرب کې د پاکستان او نورو هیوادونو په پاسپورټونو اوسېږي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به یې د هغو بهرنو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې د دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور کړی و چې په تهران کې پارلیمان حکومت ته اجازه ورکړې چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې د ناپدې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي د هغوی میرمنو بچو او مور پلار ته دې د دغه هیواد شهریت ورکړل شي. په عراق کې د صدام رژیم پر ضد یو څه افغان او عراقیان جنګېدلي وو. دغه قانون د پاکستان او افغانستان سره تړاو لرونکو په هغو رضاکارو هم لاګو کېدی شي چې دا مهال په شام او عراق کې د القاعده او اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړاو لرونکو سنی سختدریدو پر ضد جنګېږي. شیعه مسلک ایران دا مهال په شام کې د بشار الاسد رژیم سره پوځي او مالی مرستې کوي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روس ټینګار کړی سو هغه خبریال خوش کړی چې وایي د سیاسي انګیزو له کبله تورن او زنداني شوی دی. د واشنگتن د رسنۍ ازادي کړی تر سرلیک لاندې د 15 کلنی کمپاین د یو برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانکیر به تیر ورځ د سرګی ریزنیک په نوم د دې خبریال او ویب بلاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د کرنټ شوبې او د موسم حال د موږ د همکار احمد رانا واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او یا پیسې او 140 روپۍ دیرش پیسې. یو پاوند 252 روپۍ او 50 پیسې او 350 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 50 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن بنو ته سفر کړی چې دا مهال غلطه یوې غونډې ته وینا کوي. په دغه معلومات تاسو درکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې که مرکزی حکومت د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ په اړه د دوی پختنو ته قانع کوونکی جواب ونه وایي نو د صوبې له سیاسي مشرانو سره په سلام مشوره به انتهایی اقدام وکړي. خو هم په صوبایي سملای کې د اپوزیشن ډلو مشر بیا وایي چې وزیر اعلی باید پر یاد موضوع له مرکزی حکومت سره د خبرو لار غوره کړي.
یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د وکیلانو اتحادیه غلطه په عدالتونو کې د ججانو د کمی له امله شکایت کوي.
د یو یو جج سره 800 کیسونه دي. موږ ته هم تکلیف دی، زموږ وکیلانو ته هم تکلیف دی او د انصاف د رسایي شي دا په دې کې غیر ضروري تاخیر شي نه روان دی.
او نن په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. په خوست کې یو ځای خبريال وایي د افغانستان دولت د رسنیو د ملاتړو د غوي د ودې چارو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
دولت په خوست کې له رسنیو سره په تخنیکی، په مالی او د ټریننګونو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن بنو ته تللی دی او دا مهال هغلته یوې غونډې ته لګیا دی وینا کوي. له بنو څخه راسره خپل خبریال عمر دراز وزیر د ټلیفون په لیکه دی. عمر دراز تلیمه شي او درته وایو که راته ووایه چې دغه غونډه کوم ځای کې روانه ده او د وزیر اعظم د وینا کوم غټه کې چې تر اوسه پورې ځان سره اغستی او غمو سره شریک کې مهرباني.
بالکل هارون، پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کم دې سره د مولانا فضل الرحمن او ورسره نور وفاقي وزیران او د خیبر پختونخوا گورنر هم په دغه دوره کې شامل دي. اوس مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د هغه وینا روانه افغانستان نہ تر وزیرستان پبنو باندھے راضی لحاظ بدلتا دے انڈسٹریل زون کے کم دیو کر گول کی باران ڈیم کے کم دو میں گوٹا بجلی جوڑائی داغ گریڈیشن مطالبہ اوکڑا لکی مروت پارا دزان تھا پانتون غختنا اوکڑا داغ رنگ پاسپورٹ دفتر دبنو نا تر ڈومیلا پیر ڈومیل نہ کڑپا پورے کوہاڑ پورے اوبیا گانڈ چوک پورے بہتر ڈیحان پورے ٹول ڈسٹرو ہائی وے انڈسٹریل غختنا ہم اوکڑا اور دبنو وزیر اعظم نواز شریف بنو ڈومیل پورا ڈومیل نہ کڑپا پورے عہدا کرنگے بنو نہ گاندھی چوک عہدا کرنگے گمبیلا نہ ترڈی خان پورے انڈسٹریل انڈسٹری کے کم ہائی وے کا انٹرس ہائی وے داغے افتتاح ہم اوکڑا داغے اعلان یہ ہم اوکڑو ادے سرا سرا وزیر اعظم نواز شریف دبنو ایئرپورٹ کے کمرے داغے توسیع اعلان ہم اوکڑو داغے افتتاح ہم اوکڑا پخت اللہ باندھے دے سرا سرا نواز شریف دا لکی مروت دا پر سید افغانتون کم دے اعلان یہ ہم اوکڑو حکومت
ختم کرے کو خبریالو مردراز وزیر چه بنو تا پاکستان وزیر اعظم نن تل دے غلط اس دا محل لگیا دے معلومات هم پر دغه موضوع به پر راتلونکو خبرونو کې د مشال رډیو تاسو نور معلومات هم ترلاسه کړئ.
د مشال رډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروے
پسلور نیمو بجو.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د پختونخوا په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تر کونډې وروسته پرویز خټک ویلي چې پر یاد موضوع به د پختونخوا د واکمن او مخالف ګوندونو مشران له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي. نوموړي خبرداري ورکړ چې که مرکزي حکومت د پاک چینا اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د دوی اندېښنې لرې نه کړي نو انتهایي ګام پورته کولو ته به تیاری ونیسي. بلخوا هم پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د همیادې پروژې د تخنیکي اړخونو څېړلو لپاره یوه درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړل شوه. لپی خبره د غلام غوث رپورټ اورو.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچېری دا ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لارې په لړ کې دوی دا سمه یقین دهانی ور نه کړه نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پوری تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا
دا پارلیمانی مشرانو پا غونڈا کی پا چین پاکستان اقتصادی رہداری بحث ترسرہ شو. مشترکہ پیسدہ دادا چی زمونگ ٹول پارلیمانی مشران با دا احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوی. ما چی لدے اڑاندی کم خط مرکز تا لکلے و نو مونگ لا سم جواب نو راکڑے شوی. اس با مونگ بیا لا مرکز لکلے جواب غواړو چی مرکز سهم جمنی کوی هغه به زبانی نوی. کچرتا زمون صوبے تا هغه سہولتونا نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقی لارا ورکول کیږي نو بیا به زمون ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبے د حق تر لاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو.
کیونکه هماره صوبے کا حق ہے اور اس کے لیے ہم هر حد تک جائیں گے.
خو د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفر رحمان چې د جمعیت علما اسلام پی سره تعلق لري وایي په کار ده صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي.
صوبې مفاداتو مجلس ته نه په سنجیدګي سره کول پکار. یو فورم جوړ ده، کمیټیانې جوړې دي فیډرل لیول باندې. موږ دا وایو چې په هغه فورم باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي او بیا د صوبې چې کوم حق جوړېږي چې هغې اطمینان دوی ته ملاو شي.
د کریډور په هکله د پارلماني مشرانو د غونډې وروستو د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
جس طرح هماری وزیر اعلی صاحب کہتے ہیں
سرنگ چی وزیر اعلی صاحب وائی زمون سر پا کریڈور کی دوکہ شوی دا او زا مطمئن نیم نو خود مکا کچیری خبر احتجاجونو ترسی نو پکار دا بیا عمران خان مولانا فضل الرحمن اسپندیار ولی خان زرداری صاحب د مسلم لیگ نون صوبائی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا و پرنگ د مرکزی مشرانو د سور لاندی دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یوځای کولو لپاره په الحال ټولو غوندونو ذمہواری منلی ده.
احتجاج تمام لیډرشپ کی سربراہی هم شروع کریں گے ان شاء الله.
هم د چین پاکستان اقتصادی رهداری په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم ترسره شوه او مرکز ته د مغربي لاري د اهمیت په وتکولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړې شوه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود، د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستګیر شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاناما اسنادو طرف شاکېدو وروسته چې په بهرنیو کمپنیو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادونو د پانګونو خبره پکې مخته راغلې، د هغه هیواد په پارلمان کې د مخالف ګوندونو مشران په خپله پرونی غونډه کې د وزیر اعظم د مستعفي کېدو پر خبره سلا نه شول. دوی البته وویل چې دغه موضوع باید د پاکستان په عدالت کې وپلټل شي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د ګل پورس د اپوزیشن ګوندونو غونډه د سینیټر اعتزاز احسن په کور کې وشوه. د غونډې وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټر قمر زمان کایره وینا وه چې پاناما لیکس کې د څومره خلکو نومونه مخې ته راغلي دي د ټولو احتساب په کار دی او د دې پرانیسته دی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه وکړی شي. د نوموړي وینا وه چې د جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره د ضروري قانون سازي د اپوزیشن ګوندونو د مشاورت نه وکړی شي. د قمر زمان کایره وینا وه چې پاناما لیکس په باره کې ضابطه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اتفاق ونه شو او د دې ګوندونو د غړو بل غونډه به نن د نهې په ورځ یو ځل بیا د سینیټر اعتزاز احسن په کور کې کیږي چې پکې به ضابطه کار ته حتمی شکل ورکولو کوشش کولی شي. ته ذکر دا چې د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ لخوا کېده. وروستو پاکستان پیپلز پارټۍ هم د دواړو ګوندونو حمایت وکړو. بلخوا پاکستان مسلم لیگ، قاف، متحده قامی موومنټ او قامی وطن پارټۍ نه علاوه عوامي نېشنل ګوند هم د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو غوښتنې مخالفت کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې وکیلان وایي چې په عدالتونو کې د ججانو کمی نه یوازې د دوی کار اغېزمن کړی بلکې د سیمې ولس ته هم ستونزې جوړې کړې دي. د سواد وکیلانو دغه سیمې اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د ججانو د کمی مسله ورته حل کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سواد ضلع چې د 15 لکو نه زیاته آبادی لري او د سواد په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویختو نه زیات عدالتونه اولس ته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سواد وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سواد کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمېره سره مقدمې چلولو امر جاری شوی و، ولی اوس په هغه قانون عمل نه کیږي.
سواد کې چې کوم حالات تیر شوي دي په هغه کې یو فیکټر د کمزوري جوډیشل سیستم هم و، خو شریع ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پاره ټایم فریم ورک و، د کریمینل کیسز د پاره ټایم فریم ورک و. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سواد بیا بحالۍ طرف ته لاړو، نو زموږ د سیول ججز سټرینت 45 اوس هغه سټرینت راغی 2 سیول ججز ته، او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان، عام خلک، لیټیګنټس دې ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 اتو کالو راسې سیدو شریف کې د خلکو مقدمې عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي
چې اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دي او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو په هغه کې د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی، زمونږ وکیلانو ته هم تکلیف دی، زمونږ د مشرۍ خلکو ته هم تکلیف دی او د انصاف د رسایي شي ده. په دې کې
غیر ضروری تاخیر چې دغه روان دی په مصیبتونو باندې منګل لکه د 20 ورځې مخکې تاریخ څخه تنګیرا کوله خلک دا سفر کیږي چې زمنګ دا مطالبه ده چې د ججانو دا کمی شي ده د تر زده دي
د منګورې یو سپینګر اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ تا سید شریف عدالت ته راغله ده ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زړخ کار ده
یاره ده خدای مونږ دا غاده خدای په اثر نه کې سونه چالو دي کیس کوي خو ججان نشته ده ججان کمزوري ده څنګه کوي مونږ دې ججان نه کې درې دې کسالو ججان دي نور نه دا وغټ شوات
یو بل مشر بابا وای چې د کلونو راسه می په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمه دو نوم ناخلي
زمانو سوال فقیر مټ نه راپور او غرده نشه سپګای وته وای تاریخونه مې کړې دي او خیرات ته کېنولې په خپل مال ځاله کومه کیس نه کوو د خان بادر سره نصیدي
په دا اړه مو چې کله سواد کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سواد کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنخ کار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه په خبر کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
د محمد جنسای په بایزو سیمه کې د غرونو مالکانو او ټیکادارانو د ماربلز ماین یونین په نوم خپلې وا اتحادیه جوړ کړې ده د اتحادیه غړي وایي دغه کار هدف د ماربل کارخانو د مزدورانو د حقونو دفاع کول او د سیمې د ورانو سړکونو او لنګو شو سکولونو او روغتونونو د بیا رغولو لپاره هلې ځلې کول دي شانواز ترغزه له سیمې رپورټ راکوي
دغه سیمه د ترهګری له وجه زیاته متاثره شوې وه نو د سیمې اوسیدونکو او د امن کمیټې یو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي وویل
کوم سکولونه خراب دي کوم خلک شهیدانو بچی دي کمزوري دي هغوی ته کوم مزدور په ماربلو کې زخمی شو هغې ته مایزه ورکوي کوم مرګری پکې مړ شو هغې ته مایزه ورکوي د هغې اخربات مایزه ورکوي نور داسې د خیری کارونه چې بیزو په علاقه کې کوم دي هغه به ټول کوي د بیزو د علاقې کې کوم درنګونه دي او کوم کاروبار دی
بیا مې د ملک فردوس خان ساپی سره خبرې وکړې چې هغه په خانکا غرونو تحصیل ساپی کې خپل درنګونه لري ورنه مې وپوښتل چې تاسو په زیارت او خانکا کې داسې تنظیم چې د عمومي ولس د خدمت تر څنګ سیمه ییز د کانو روزګار ته هم وده ورکړي د جوړولو تابع کړي یا نه
جوړول شو یا هسپتال شو اسکول شو نور کوم دغه خبره د یتیمانو د کونډ رنډې خلک دي چې هغې په کور کې څوک نشته دي هغې بالکل بی اثري دي هغې د مدد لپاره ان شاء الله موږ د سیو یونین یا د سیو تنظیم جوړو چې هغه یو فلاحي تنظیم وي
مبارز محمد پتور خو بایزو کې د کانو غورونه لري او د یاد یونین یا د اتحادیه جوړونه کې خپل کردار لوبولې هغه وای چې کوشش وکوي د خپل اتحادیه دایره د ټولي محمد ایجنسی غورونه ته وغځوي
چې په درنګونو کې اکثر چې په کمرو کې کار کوي هغه د ثوابي ضلع سره تعلق لري یا ملاګوري نو کم ځکه موږ ته مجبوري شوې ده چې موږ ته د هغه مناسب کس په مقامي کسانو کې نه ملاويږي نو بیا موږ کس لپاره راوسته دي خو چې په کوم ځای کې موږ ته دا پته لګي چې دا مقامي کس کول شي هغه موږ ځان سره ساتلین دي او ان شاء الله پر روان وخت کې ساتي
یاد دی چې په محمد ایجنسی کې د بایزو غورنل اول آزاد وو ول زیارت غر څور زیوړان نه آزاد شوه اوس تری کاروباریان کانی کارخانو ته راوړي او کارخانه دار مزدوران او مالکان خوشاله دي خو دغه تنان وای چې کده نور غورنو مالکانو اتحادیه هم جوړ شي نو امکانات دي عمومي ولست هم تری ډیره فائدہ ورسي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د افغانستان د سولې علي شورا وايي هیله ده چې ولسمشر ډیر زر د حزب اسلامي په اړه خپل وروستۍ پریکړه د شورا ته واستوي د شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتونو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم لري کولو پر سر اړیکې نیولې دي اخوا د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم وویل چې افغان چارواکو له دوی سره ژمنه کړې چې خبرې به په جدي توګه تعقیبوي صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډیر ژر د حزب اسلامي له استازو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپل وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي ښه لاسترونه د مونږ لرو انکشافات شوې ده چې پنځه موادونه تقریبا په شل موادو کې ورسره توافق رسیدلی یو پنځه ماده پاتې دي چې هغه زمونږ د صلاحیت نه لغونه جدو امیدوار یو چې د رئیس جمهور هغه اخرنی چې کوم تصمیم دی
خغلی سلیم ویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشې کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یې اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پرې سلا شوي دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دی چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعزیرات یک موضوع اختلافي نیست.
د بندیزونو د لری کولو خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پرې موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څنګوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړی چې د بندیزونو د لری کولو د څنګوالي موضوع پیل شوی، کېدای شي لږ وخت ونیسي. ښاغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ دی. اخو جمهوری ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې خبر سره د افغانستان د حکومت خاصن د سولې د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه شوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه ورسلي پایلې ته او نتیجې ته سر ورسیږي.
څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په افغانستان کې د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وايي په کندوز ښار کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د حمله په اړه څېړنې د دې ټولنې قناعت نشي حاصلولی. د ټولنې مسؤلینو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د شوې حمله په اړه لا هم ډېرې پوښتنې نه دي ځواب شوي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو مدافع ارګانونه وايي د دغه پیښې په اړه شوې څېړنې باید له دوی سره هم شریکې کړل شي. له کابله د خان محمد سین رپورټ اورو.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مسؤل ګیلیم مولینی وویل تر هغه چې دوی ته قانع کوونکی ځواب ور نه کړل شي د کندوز ښار د بی پولي ډاکټرانو روغتون ته به خپل پرسونل وانستوي.
موږ تر هغه وخت خپل ټیم او هغه کارکوونکي چې لبري د ژوندې وتلې په کندوز کې په کار نشو ګمارلی څو په افغانستان کې په جګړه کې د ښکې لوغاړو له لوري د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي قوي ضمانت ترلاسه نه کړو.
ښاغلي مولینی وویل که په جنګ کې ښکېل اړخونه د بشري حقونو د سازمانونو او جنګي وضع شوو مقرراتو پر خلاف عمل وکړي د ملکي کسانو مرګ ژوبله به زیاته او د روغتیایي خدماتو رسول به ګران شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر جوزف ویتال په دې اړه د جمعې په ورځ د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. راپور کې راغلی چې د کندوز ښار پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایی برید جنگی جنایت نه بلکې یو تیروتنه و. راپور کې راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو 14 کسان د پیښې په تړاو پوښتل شوي او 3 تنه له قماندانۍ ایستل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي چې د کندوز د روغتون د پیښې په څېړنه کې په کار ده چې د بشري حقونو سازمانونه او کمیسیونونه برخه ولري او کننو حقایق به روښانه نه شي.
د افغانستان ډېره ورته قضایاو کې همیشه هم ائتلافي قواوو هم امریکایي قواوو خپل ځانونو ته برات ورکړی. دا فایل هغې ته هم قابل د قبول نه دي او قربانیانو کورنیو ته هم. نو موږ هم د دې پیښې بېطرفه او خپلواکه څېړنه غواړو تر څو پورې هغه اصلي حقایق چې دي هغه ثابت شي چې آیا دا اداري صحوه وه او که دا په جنګي جرمونو کې راځي.
د بی پولي ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې د کندوز په پیښه کې د امریکایي ځواکونه یوازې بخنه غوښتل کافي نه دي. دا ټولنه دا هم وایي کوم غرامات چې وژل شو ته $6,000 او هر ټپي ته 3,000 په پام کې نیول شوي دا هم کافي نه دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2013 1500 اتیا 1300 اتیا او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې د مجید بابر نه خبرونو لنډی زور.
وزیراعظم ادم نواز شریف په بنو کې د یو شمېر ترقیاتي پروژو پرانستې لپاره دغه سیمې ته ورغلی. په دغه سفر کې ښاغلي شریف سره د خیبر پختونخوا گورنر افتخار احمد جګړه او یو شمېر نور سیاسي او مذهبي مشران ملي. د خیبر پختونخوا وزیراعظم پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ منصوبه کې د یادې صوبې د حقونو لپاره به هر انتهایي قدم اوچتوي. نن سهار د کوټې په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې 15 پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. د دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان اخیستی. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالي امداد ورکول ځنډولی دي چې پاکستان به ترې د F-14 جنګي الوتکو اخیستو کې مرسته ترلاسه کړې وه. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللی چې د هغه ډاکټر شګید فرید خوشي کولو غوښتنه یې کوله چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه د هغو بهرنیو جنګالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اوس ټینګار کړی سو هغه خبریال خوشې کړي چې وایي د سیاسي انګیزو له کبله تورن او زنداني شوی دی. د واشنگټن د رسنۍ ازادي کړي تر سرلیک لاندې د 15 کلنۍ کمپاین د یوې برخې په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی تیره ورځ د سرګی ریزنیک په نوم د دې خبریال او ویب لاګ لیکونکي موضوع راپورته کړه.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راته وروي.
دان ورسپانه خپل ادارې کلی کې په ملکی او نړیوال سطح د ښځو کامیابیانو د هغې د حصي کردار په اړه د کراچۍ په یو هوټل کې د واو فیسټیوال یا د نړۍ د ښځو یوه دستوره وشوه چې بریټش کونسل او لندن ساوت بینک په مرسته یې انتظام شوی وو. ادارې په وینا چې په تیرو 16 کې ځینو ملکونو کې د صنفي برابرۍ په اړه د کار باوجود اوس هم د نړۍ د ښځو لپاره د برابرۍ په بنیاد ځای نشته. ادارې لیکي ترقي کوونکي ملکونو کې صنفي برابرۍ یا مساواتو په اړه خنډونه شته، خو ترقي یافته ملکونو کې هم د ښځو د برابرۍ حقونو کې هغه پرمختګ نشته چې څنګه یې امید کېدو. ادارې زیاتوي په ترقی یافته ملکونو کې د دې یو مثال دا دی چې د سړو غوندې ورته د کار په ځای کې یو شان تنخواګانې نه ورکړی کېږي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې ښځې با اختیاره جوړولو لپاره هم چیلنجونه شته. په تیرو کلونو کې ځینې بلونه هم منظور شول، خو پاکستاني ټولنه کې اوس هم د ښځو حقونه رد کړی کېږي. پکار ده چې داسې اقدامات اوچت کړی شي چې چېرته ښځې ښه ژوند تېرولی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د ګرمۍ په زیاتوالي کې اضافه شوې ده او سینو پنجاب صوبه کې درجه حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ پور رسیدلی دی. ادارې زیاتوي د ګرمۍ زیاتوالي له وجې لوډ شیډنګ هم سیوا شوی دی او د لړکی اولس په سړکونو هم راوتې دی. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د محکمې مطابق پر روانو ورځو کې درجه حرارت د زیاتېدو امکان دی، په داسې حال کې لوډ شیډنګ کول د مسمت وړ دی. ادارې لیکي د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو بحران هم پیدا کیږي. اولس د اوبو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو مخه ده. خبر داوي چې حکومت بجلی جاري ساتلو لپاره د بجلی ورکوونکي ادارې پابند کړي. ادارې اخیری کې لیکي د اوړي په ورځو کې کارخانو له پکار د چې خپل کار پریږدي، ځکه چې دا په لویه پیمانه تاو پیدا کوي او په اولسي کچ د هغه حالاتو استعمال کمول پکار دی چې هغه ګرمي سیوا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانې د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه د انټرنیټي شبکې ټویټر له لارې د ورکړو معلوماتو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا هم له امریکا خبریدونکي د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې د ملکی خلکو د وژنې موضوع راغستل شوی. تفصیل فرخندې صدا اورو.
واس چی جنرال لکی په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې 15 کاله پوره شول. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د 2011 کال د مې په میاشت کې د بن لادن د وژنې په اړه ځینې معلومات خپاره کړ. په هغه وخت کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په ټوله نړۍ کې یو داسې ترهګر ګڼل کېدو چې امریکا یې په لټه کې وه او غوښتل یې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملې چې پکې سناس 3000 سان بجل شوی وو د امریکا په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر بدلونونه راوستل او سی آی ای په پاکستان کې د اسامه په پیدا کولو کې مرکزی کردار ولوبوو. د سی آی ای ویان وایي دغه د دوی لپاره یوه ډېره لویه کامیابي وه چې بن لادن یې پیدا کړ او بالاخر وی واجه. هغه وایي دوی د دغسې پیښې په 15مه کلیزه هغه ټولو عسکرو ته مبارکي وایي چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه. واسټری جنرال لیکي سی آی ای په دې اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي چې څنګه دوی دغه ځای ته ورسېدل او آیا دوی یوازې استخباراتي معلومات ورکړي او که ناسو نور مرسته هم په دې لړ کې کړې ده. خو سی آی ای بیا وایي دوی یوازې استخباراتي معلومات امریکا ځانګړي ځواکونو ته ورکړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو روغتون په نښه کړ او په دغه کې د روغتون عملی او نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دویم نړیوال جنګ کې هم امریکا د سویټزرلینډ په ځینو سیمو کې بمباري کړې وه چې ډېر نقصان یې رسولی وو. کله چې په زیوریخ کې په هغه وخت کې بمباري وشوه نو سویس چارواکو پر دغې سخت احتجاج کړی وو چې په نتیجه کې د ځینو عسکرو کورټ مارشل هم وشو. خو اوس چې کله د کندوز د پیښې پلټنې وشوې او کم 14 کسان د دغه پیښې سیموار وګرځول شول نو ځینې خلک بیا وایي د امریکا لخوا د دغو 14 کسانو خلاف پوره ګامونه وانخیستل شول. د امریکا مرکزی کمانډ بیا وایي دغه پیښه کستن نه ده شوې بلکې په دغه وخت کې داسې نور وجوهات وو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله نو ځکه د دغو عسکرو کورټ مارشل نه کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو قاطع ماموریت وایي د کشف او استخباراتو په برخه کې به افغان ځواکونو ته لا ډیره روزنه ورکړي. د غژمنه د اړیکو په برخه کې د قاطع ماموریت مرستیال دو شنبه پر ورځ په کابل کې لزینو افغان امنیتي مسولینو سره په ګډه ناسته کې وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې استخباراتي فعالیتونه یې د پخوا پرتله ښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د هیواد پر کشفي او استخباراتي بنسټونو سخت انتقادونه کړي دي. تفصیل کابل محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کرا کوي.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بی پیلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناتو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخکیل شول او د غزواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناتو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی خو وروستیو ناامنیو د ناتو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمېر غړي او عام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایان دولت وزیري که څه هم تر یو بریده د غستونزې منی خو وایي د 2014 کال په پیلېدو تر ډېره د غستونزې حل شوي او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو د کشف په حق لواندي د افغانستان په وسلوال پوسټ کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد نادلی نهر سراج گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانی ونیولې او بندیان مو راکشې کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی. زموږ
ښاغلی وزیری زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوي دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په باب له دوی سره لوړاندې استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د قانونو پر ناقانونه استخراج اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړې استازې وایي په هغه هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو له لارې لاسته راوړل شوي پیسې د وسلوالو جیبو ته ورځي. اجمل اند رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړې استازی فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانونه استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولی شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې یوه لویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملبن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو او کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملبن ویل یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نوموړي ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونه نیول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نوموړي وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپایي ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپلو څېړنو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله. ویل دا واقعا د خلکو له ګټې د دفاع موضوع ده. ملبن وایي هغه څه چې موږ یې اوس ترسره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپلو موندنو نتایج عام ولس، عامو افغانانو، رسنیو، سیاستوالو او د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو څو دوی پوه شي چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویرې وکړي. ښاغلی ملبن وویل دا اړتیا په پراخه توګه محسوسیږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅوو. نوموړي زیاته کړه هغه شمنې چې موږ اوریدلې ښې او هڅوونکي دي خو موږ غواړو چې په دې کال کې حکومت د دې شمنو عملي کول پیل کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کنند مې درېما په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه منځل کیږي. آزاد رسنیو له یو شمېر ستونزو سره سره په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې وده کړې ده. دا مال په افغانستان کې ګڼ شمېر تلویزیوني شبکې، رادیوګانې او ورځپاڼې فعال دي، خو په دې هیواد کې د رسنیو پر وړاندې ستونزې لا هم شتون لري. زموږ همکار اجمل ان د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او په دغه برخه کې پر شتو ستونزو او لاسته راوړنو مرکه کړې ده. راځي دا مرکه واورو.
یو مو د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چارت میسن منځته راوړي دي، پر مثلا د ټولنیزو رسنیو د جواز میسن منځته راوړي دي. هغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسي یو کمیسن جوړ کړی دی، هغه په خپل هم د ژورنالیستانو سره ډېره مرسته کوي، لیکوالانو سره ډېره مرسته کوي. دغه راز مو د لیکوالانو، د خبریالانو، د هر راز د هنرمندانو د حمایې دپاره دا د اکوزامو د ډېر زیات وړولو چې اته چنده لس چنده اته دولس چنده پورې رسېږي. یوه لایحه ترتیب کړې ده، هغه دهګرۍ په عدلیې په وزارت کې ته پر هغه باندې کار کېږي، او کله چې منظور شي ما سره په خپله شخصا جلال پاک جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر ژره تشویبوي، او د ژورنالیستانو د ګواکي اطلاعاتو فرهنګ وزارت په د ژورنالیستانو او د لیکوالانو د مترجمینو د حمایې په یو مرکز باندې بدلېږي. شل دوه ویشت کتابونه په دې اول کال کې چاپ کړي دي.
جهاني صاحب، تاسو د رسنیو د څار د یو کمیسیون یادونه وکړه، د دې کمیسیون په اړه که راته ووایې دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانان هغه کې برخه لري، نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي لپاره دغه کمیسیون هغه دی چې شکایتونو ته رسېږي، او هغه شکایتونه بیا څېړي، دفتانو حکم کوي، او تر څېړنو وروسته هغه واغه خپلې مراجعات د اوبو خلکو شکایتونه اصلي که چېرې مثلا دعوه بېخي وکړو شوي، نو هغې خبره امکان لري څارنوالۍ ته ورسېږي چې هغه د اطلاعات کلتور د وزارت کار نه دي، بلکې هغه د کمیسیون کار دی، هغه د کمیسیون کاران نه دي، بلکې د دوه ورځې صلاح مقاماتو چې دغه د شکایتونه چې هغوی کار دي. داسې خبر دی، ځکه چې په افغانستان کې خو د مطبوعاتو ازادي په دومره لږ وخت کې دغونه ازادي په جهان کې نه وه راغلې. په افغانستان کې یو دم د مطبوعاتو ازادي راغله، خلک د دې ازادي سره بلد نه وه.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره د اجمل اند مرکه اورېده. په خوست کې بیا پرون دوشنبه د رسنیو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. د غونډې ویناوالو په ځانګړي ډول د سیمه ییزو رسنیو پر مالی ستونزو خبرې وکړې، او اندېښنه یې څرګنده کړه چې که حکومت او مرسته کوونکي ادارې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره لازمه پاملرنه ونه کړي، نو ممکن ډېره برخه یې د سکوت له حالت سره مخامخ شي. نجیب الله الوخیل رپورٹ راکوي.
د خوست د یو شمېر رسنیو مسؤلین او د بیلابیلو ملي او نړیوالو مطبوعاتو خبریالان د محلي رسنیو د مالي سرچینو په کمیدو اندېښنه څرګندوي، او وایي که چیرې د مالي ملاتړ لپاره برنامه جوړې نشي نو ښایي ډېری د سقوط له حالت سره مخامخ شي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په یاد ولایت کې د مې د دریمې یا د رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول، پر وخت معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون د رسنیو مالي ستونزې او د حکومت لخوا د رسنیو د خبریالانو د روزنې لپاره د پروګرامونو نشتون هغه زیوبدلی چې د رسنوی خبرنیس کیفیت اغیزمن کړی دی. لیکوال او ژورنالیست زید شانګار مشال رودته د ځای رسنوی زین ننګونی داسې پوښتنه کوي.
د رسنوی د اعلاناتو مارکیټ چې دی هغه په کابل کې ازینو محدود د میډیا مافیا پلاس کې لري، چې هغه په خپل نه فدغه استفاده کوي. زیاتره رسنوی مسلکی کارکونکو لکه څه ډول چې لازم ده دوی نشي کولای چې وای تماش ورکی، او بل ستونزه دا ده چې دولت په خصوص کې رسنیو سره نه په تخنیکی نه په مالی او نه د ټریننګونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نده کردی.
په خوست که دا محال دری سیمه ایز تلویزیونونه نه سیمه ایز راریوگانی او گنی چاپی رسنه ای خبرمونی داری. دا یوسف منگل پنوم یوزای خبریالوائی
تقریبا پیو رسنه ای شل دش کار کون که کار کبی چه بده گو که پینزو کسان تماش ور کبی در ببی این دا پینزویش کسان بیماش کار کبی ور سره
پا ورسته یکلون که یاشم رسنه بی وزلو او زیانمن و خلکو لپاره دا مرست در اطول ولو زنی زنگری خبرونی چمتو کبی چه تردی ربلی دای پایلی گتا وری تمامی شوی دی دا دوری وقت پرونه پخوز که سلطان محمود خیر خواه چمتو کبی دای وایی
که چهری مطبوعات و رسنه دقیق خپل مسئولیت و پیجنی دیر خیر خلکو ترسیگی زا هم یو لی مطبوعاتو یو جوزیم یو قریم چې تر دې دمه مې یو خیریه خپرونه لرم د مظلومې سلګۍ په نوم سره څلوېښت میلیونه افغانۍ مرسته مې کړې ده. دا مرسته له ولس نه مې ټوله کړې ده، ولس سره مې کړې ده.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت لمانځغونډه ګټوره بولي او وایي چې دا ناسته نمایشي نه وه، بلکې په دې دستوره کې د رسنیو عیني مسایل وڅېړل شول او که چیرې د رسنیو چلوونکي یې په پام کې ونیسي نو خپله وجیبه به یې په ښه توګه سرته رسولي وي.
که چېرته د رسنیو مسؤولین په نننیو خبرو باندې عمل وکړي زه باور لرم چې د رسنیو اغېز به نور هم پیاوړی شي. هیله مې دا ده چې د رسنیو مسؤولین د افغانستان د ټولنې دغه د اسلامي او نورو منل شویو ارزښتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پر مخ بوځي.
یاد دې وي د می درېیمه یا د رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1901 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرانس له لارې رسمي شوه او په 1903 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې لخوا په تصویب ورسېده او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافي هلکه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یان څه پخوا رضایا خود
د هر څه د مشال لیډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ
اردن کوتره شپه د خوست مدني فعالان او یوشم رسیدون کې په تیاره کې د خار په سړکونو او جادو کې وګرځیدل او مرکزی حکومت څخه یاد ولایت ته د برېښنا د انتقال غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې که غوښتنو ته پاملرنه ونشي نو خپل مدني حرکتونه به تر کابله وغځوي. نجیب الله لوخیل له خوست څخه رپورټ راکوي.
د دوشنبه ورځ په تیاره ماښام کې لسګونه مدني فعالان او خاریان د خوست ښار په سړکونو او جادو کې وګرځېدل او له افغان حکومت څخه یاد ولایت ته د برېښنا د لیږدولو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د نورو سیمو په شان د خوست صنعت، سوداګري او پرمختګ هم په دایمي برېښنا پورې تړلي دي. مدني فعال اسد بشر مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر په 13 میاشتو کې یاد ولایت ته د وارداتي برېښنا د لیږد ژمنه کړې وه.
زموږ سره وروستۍ وعده داسې شوې وه چې 13 میاشتو کې به خوست ته برېښنا ورکول کېږي، اما اوس 12 میاشتې تېرې شوې دي، شپږ میاشتې چې پاتې دي. موږ د ولسمشر څخه په کلکه غوښتنه کوو چې موږ ته برېښنا وعده پر ځای کړي او زموږ هیله راپوره کړي.
د خوست مدني فعالان زیاتوي چې د دوی حرکتونه به پراخېږي او که غوښتنې ونه منل شوې نو دا حرکت به تر پلازمېنې کابل پورې ور وغځوي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه وایي
مدني فعالانو دا حرکت چې نن شپه په خوست ښار کې پیل کړی دی دا دغه حرکت دویمه کړی ده. زموږ دریم هغه دا دی چې په خوست کې یو لاریون راوباسو او له هغې نه وروسته په مرکز کابل کې خیمې ولګوو تر څو چې حکومت زموږ په غوښتنو غور نه وي کړی موږ به له خپل مدني حرکت څخه تېر نه شو.
فیض الله غمخور وړاندې وایي چې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې د برېښنا مسله یاده کړې ده او د هغې له محتوا داسې معلومېږي چې خوست ته د برېښنا په لیږد کې حکومت په یوه خوله نه دی. مدني فعال او د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شانګار برېښنا د ټولو خوستوالو ګډه غوښتنه بولي او وایي چې د خوستوالو دا غوښتنه جدي ده.
د خوست مدني فعالان ځوانان راټول شوي دي او په یوه غږ وایي چې مونږ برېښنا غواړو. د خوست ښار چې تیاره دی نو په کلیو بنډو کې به څه حال وي،
او تش وادي چې موږ سره تر اوسه پرې په دې اړه شوی دي، موږ وایو چې دا د عملی شي او موږ جدي غوښتنه کوو.
دیادوانی ورده افغان ولسمشر اشرف غنی د 2014 کال د اکتوبر په 14 خوستوالو سره په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي ول چې په ټاکنیز کمپاین کې له خوستوالو سره د برښنا په ګډون د د نورو کړو ژمنو د عملي کېدو وخت را رسېدلی او دی به هغه ټولې غوښتنې یوه په بله پسې عملي کړي. خو خوستوال وایي چې په هماغه نیټه ولسمشر ژمنه وکړه چې په 14 میاشتو کې به خوست ته د برښنا د لیږ کار تکمیل شي، خو 19 میاشتې وروسته هم د برښنا د لیږ کار عملي جریان نه تر سترګو کېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په لری پرتا او غرنای سیمه شانګله کې د اتوار پر ورځ د امن په نوم د پښتو یو مشاعره جوړ شوې چې د سیمه او شاوخوا شاعرانو د نظر خوندانو ګډون پکې کړو. په دغه اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې ورو.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پختونخوا لری پرتې او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلی کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې وه چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پختونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعره سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج ته تلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند هوسۍ ویریده با چې ډاډ میکړه او خپه حوصله شونو لمبه شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو. هغه چې سپینه واوره شو څلاش شو نو لمبه شو.
دا دغه مشاعره یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکو عباد الله خان د مشاعره په حق له مشال ریډیو ته وویل.
مشاعره چې هر کال موږ د سپرلی په موسم کې کوو چې دلته سپرلی وي هر طرف ته ګلونه وي او ښایستګانې وي. نو په دې کې موږ پوره پښتونخوا نه سوات صحابه 400 تقریبا 150 شورای کرام راځي او دلته کې راغلو لپاره بسیط په غاړه انتظام شي.
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتله د سوات، شانګلې، بونیر او تورغر نوي او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پنډال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سوات یو ځوان شاعر خپل کلام سدارنګ وړاندې کړو.
غم دې خپل حال یې ونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی. ورشي پسې دغه سړی غلی کوي، ورشي پسې دغه سړی غلی کوي، د داورېدلو نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعرې ښکلا د خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې دا اوریدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم وورول.
او د دې سړی د یاره وکړ او د وپېژنې د دې سړی نه یار وکړ او دیو پیژنې. دا چې زموږ میاس کې پشال لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی. زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی. د جنازې په وړاندې سب کې بمې اوم ولاړ وي.
دا یادونې ده چې دغه د سپرلي په نوم مشاعره په 14 اپریل جوړه شوې وه، خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلي کې وشوه، چېرته چې مشر میلمه د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک و او د دغې مشاعرې کوربه د سوات سردار زیب و چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به یې هر شاعر سټیج ته رابللو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.